لی من انا کوم جک فر احمدی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه دغه پروگرام ته چې تخنیکی چارې قادر جلالوف له ما سره مخته وړي. ستاسو ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي. څه باندې 10 کسان وژل شوي دي او همدومره شاوخوا نور ټپیان هم دي. سلګونه کورونه هم په 2 ورځو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره پرون کابل ولایت ځینو سیمو ته تللی و او خلکو ته او چارواکو ته امر وکړ چې باید سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دي چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیرته ورغوي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. د قطر خبرو اترو ته یو نګ دی سرچینه په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړي چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړي چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 250 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. خلیل زاد بیگاشپا په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوال ټولنې د نظر لیوالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پایترسولو او د سولې اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د په سرلنی عملیاتو پایل وغند او ویل چې په دې کار سره بدا افغانانو کړه ول او زور ول لپس زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه سرلنی جنگ فیل کړي چور سره بګنو سیمو کې نا امنی او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینی پژواک خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړي چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. پژواک خبری آژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د پژواک خبری آژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفونو کړي که ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري آژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانویل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. ایوی زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 950 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوې پړاو له پیلېدو مخکې پرون دمشق ته تللی و. د سوریې د جمهوری ریاست یوې خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوې پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ د پرلپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړې. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیې چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ کړو توانید د دغه هیواد په اتکلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سې شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ولایتونو کې په همدې وروستیو دوو درې ورځو کې سیلابونه راوتي دي. لا هم ورښتونه دي او د سیلابونو د راوتلو خطر ده.
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دي. احتمالا سل کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی.
په قطر کې به د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا خبرې د جمعې په ورځ پیلېږي او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. افغانستان دغه خبرو ته یو پلاوی ټاکلی دی. له یو ګډونوال سره مو خبرې کړي دي. دا به هم درته خپور کړو. وابهورئ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغوي.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Et oui, Mugdir Shan Ragawuni Talaro, Notre-Dame Kalisa Batar Pwa Khawaragawu, Nour Masail Hamlaru, de programme Padoui Mabarkha Ki Azadi Auridun Ki Uni Zakhparawana Mahirawai. بیا هم خرغلې رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوندو ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دی لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو د سیشن می پورس ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردک او پکتیا ولایتونو د سیلابونو له کبله د الکترلګه دولسو کسانو د وژل کېدو، ترلسو د زیاتو ټپي کېدو، څو تنو د تریتم کېدو راپورونه راورسېدل. بلخوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبې هم اټکل کړی دی چې ښایي د ورښتونو د زیاتېدو له کبله سیلابونه راووځي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
دا بیړنۍ پیښو سره د مبارزې اداروي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان نونس ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالی زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارګ کې د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته ویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیان منو شو او وختو زیانونو د دقیق ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د وختو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالاً 100 کور بعد کلی توگا ویجال شویده یا اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویجال شویده.
خو هغه ریپورتونه چې ازادي رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي په تیرو دریو ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې خغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد د سی شنبه پورس ویل د غلطه ورستیو درې ورځو سیلابونو کې لک تر لګاته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په اوبو ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادره کده چې د سپرو برخلیکی نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړ شوي او ګڼ شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ انجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلې چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی دی او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1400 زیات کسان وژلې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. و مرودل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی. هغه غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابل په لویدیځ کې د خلی واحد سیمې ته تللی وو. هغه سیمه چې د کابل سیند د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په خاطر ګڼې سیمې او ځمکې تر اوبو لاندې شوي دي، خلک زیانمن شوي وو. د ولسمشر اشرف غنی په خبره چې د سیند ترڅنګ د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه باندې به جدي غور کوي، ځکه چې د په خبره د همدغو غصب شویو ځمکو په خاطر د سیند محوطه کمه شوې ده او د دې لامل کیږي چې په سیلابونو کې ګڼو شاوخوا کورونو ته زیان ورسیږي. تاسو د ازادي راډیو ته غواږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پرون د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د 2500 کسانو نمونه اعلان کړی دی. تمه ده چې دغه لوی پلاوی له افغانستان په استازي توب له طالبانو سره د جمعې پورز خبرې پیل کړي. د دوی خبرې مشورتي دي او د افغانستان د سولې په رابطه باندې به نظریات تبادله کوي. د قطر د غونډې له یو ګډونوال د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نوریاس نوری مرکه کړې ده.
د قطر د پاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې د پاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي، دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان دي چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غونډه چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجندا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجندا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لس په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریز به هم مطرح کوي؟
دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دا خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده، د رئیس جمهور در ریاست جمهوری ده، که پارلمان ده، د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشوره به ولري یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر دا دی چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، به له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک نه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا په سولې رسیدل ډېر مشکل کار وي. په دې غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک وي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواوو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپله وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږو او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات را منځ ته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د راتلونکي غونډې د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اورېدې. هغه ویل چې تر دې غونډې مخکې به دوی د یو بل سره مشورتي وړې ناستې هم کوي څو په قطر بین الافغاني ناستو کې یو واحد نظر وړاندې شي. ازادي راډیو ته غوښتست. د هیواد په دولتي روغتونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی شکایت کوي چې په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو د باندې انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له عملی دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابی بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له عملی ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
د
کابل رابع بلخي روغتون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یوه کوچنۍ انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یاد خونه د اوسېدلو وړ نه ده. عاصمه چې روغتون ته راغلې په دې اړه وایي روغتون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې څه موده به موږ روغ ښه شي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سر ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تو کړي وو ازادي راډیو ته وویل
از دولت سفلات بر ما بیاره پامین د لب سرک استاده استیم باران سره میباره سرک په غاړه ویلوړي وو نو دولت نه مې دا خواهش ده چې موږ دپاره یو سهولت برابر کړي دې ځای کې مردانه او دپاره مثال یک کانتینر اتاکونه داسې بعد د مریض نه د پیواز وضعیت ډېر خراب وي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونې جوړې شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانای ما پایوازخانه ها دولت
په اکثرو روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونې د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله په راتلونکو دریو میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونې ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جابجایی کنیم
و به کتل شی شد عامې روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملی بڼه پیدا کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د رامنځته شوي جګړو او تاوتریخوالیو په سبب هلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په زرګونه زده کوونکي د خپلو ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د پونې له رئیس مجیب الرحمن همدرد سره په همدې اړه یوه مرکه کړې.
چپدره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرفت ته رالیږلی و چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځینې خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خواشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. والته شاگردان نو موجود زمونږ شل خونځي غیر فعال شوی او چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوی. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي ساندازا او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ خونځو کې جذب کړي دي. مونږ ټول ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارزنه بیزه شوی شاگردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتاً داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. ورسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي، که وضعیت ښه نشو اداري پروسې به ورسته مونږ سرته رسو.
یوازې چپه درند رئیس صاحب چې هلته دایش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرفت وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګه دلته وټپور ساحو کې که داعش حاکم دی لکه سفری سیمه کې زمون خونځي خلاص دی ولته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړو ته راځي خونځو ته مشکل نشته
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي
ټول ټول نام نو سیمو کې زمون خونځو ته هیڅ خطر موجود نه دی یوازینی خطر چې زمون خونځي غیر فعال کې هغه همدا دی چې کله جنگونه کیږي خلک کډه کیږي زمون شاګردان بې ځایه کیږي زمون خونځي موقتا غیر فعال کیږي کله چې وضعیت ښه کیږي خلک بیرته کډه کوي شاګردان خپل خونځو ته ځي
د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن در همدرد له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وویل چې زرګونه زده کوونکي د کونړ په چاپې دریا او نورو ولسوالیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو په خاطر له زده کړو بې برخې پاتې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاریس خارمنس کې د نوتردام د سوزیدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو د مرستو ژمنه شوې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون خپلو خلکو ته ژمنه کړې چې دا اته نیم سوه کلنه کلیسا بیرته رغوي د مصر د اثار شریف د ایمام په شمول د نړۍ بیلابیلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې په اور لګېدنه خواشینی ښودلې نور جزئیات له اجملان دورو
د پاریس ته نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوې د سه شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخوي جاړه شوه د اور لمبو د دې 1850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم څلی ونړوه د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل دوی همدارنګ وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور لمبو وشغوري د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی همدارنګ په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو شمنه وکړي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځیدو پر پیخه د خوشنۍ پیغامونه خپاره شول د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپای فرهنګي ونخو بل او د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په ټلیفون خبرې کړي ورسره یې خواخوږي خودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړي په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې پاړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځیدو یې خواشینی ښودلې نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دي د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د په وینا ښایي پیچلې او اوږده تحقیقات اوسي 50 کسان ګمارل شوي دي همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ ټول احتمالات څېړل کیږي خو پرته له دې چې دایو تصادفي اور لګیدنه وي بل کوم دلیل نه ویني
پروکور د لا ریپوبلیک ا ایتی تری کلیر
خارل کاستنر وایي لوی څارنوال ډیر په وضاحت وویل کوم داسې دلیل نشته چې موږ فکر وکړو دا اور د کوم غیر تصادفي سبب لقبل لګیدلې وي ولې په هر صورت 50 سیلون کې ټاکل شوې دي موږ ټول شیان سیلو او ټول واقعیتونه به ول شي
لا ویریته سره فټ
که څه هم په دې تاریخي کلیسا کې د اور لګیدنې سبب تر اوسه معلوم نه دی خو چارواکي وایي امکان لري چې اور لګیدنه په ودانۍ کې د ترمیم له روانو چارو سره اړیکه ولري د یادونه ورده چې هر کال میلیونونه سیلانیان د پاریس د دې تاریخي کلیسا لیدو ته ورتلل
ستاسو لا پیغامونو
پاکستان ولا سوالې څخه خبرې کوم دا د ډېر سیلابونو سره د خلکو ته قانونونو رسولې دي دا د موږ راځي د تلوړو مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومه کومه وکي وو دا سیلابونو راوړل د خلکو په جریب سره د ځکه وړې دي کورونه وړې دي سروې وړې دي مالونه او درختې وړې دي د ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم کسما ما دا غواز نه شرکې او تلوړو مقامات پورې ورسو
السلام علیکم د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سره پتا ما اسکم د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ او د اریوب زازي ولسوالۍ د اریوب زازي ولسوالۍ د سید اجر ولسوالۍ وګړي ورسي عمل ته موږ اریوب زازي ولسوالۍ اسکار نشي او ما استاش دې موږ پیسې در باندې پیسې یو طالب تور باندې ا طالب وس ساخه د نور جوړ دل تن راځي وس د اریوب زازي او د اجر ولسوالۍ لارې باندې دي دي خیمه خوښ کیږي چې د لارې به تخلاص کی او د حکومت ته ته شي
سلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي رادیو د خوښ طرف سره پیغام پریږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې سوی ده زموږ هغه والي صاحب ته ورسوي چې دا کوم خیانت یې کړی دي دا پیسې خوړلې سروې درې کاله کېږي چې سوی ده تر داوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی دغه یو جغالو دا خښتي چې پر د سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده دغه کچ چې دغه خاینان دغه ونیسي د مامورین دي هر څوک چې ښاروالۍ نه پرځي دروسه پر هېڅ کار یې نه دی کړی هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شپه دروازې سره د یو متر قدر د ټوټه ده چې په داسې انسان تللی دغه ورور تاسو والي صاحب دا غږ ورسوي چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني دغه اوس خلک مخلوق ټول په بازار دی پرونی سمنانه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په وخت د سهارت نیمې بجې دی ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات غندلې دي. خلیل زاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر لیوالي هرکلی کوي. د قدر خبرو ته یوې نږدې سرچینې پژواک خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې. په بخښنه خلیزات سکاټ میلر هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې کمې شي. پژو خبري اژانس ویلي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د هیواد د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په فرا کې د دوشنبې په شپه دوه د نجونو ښوونځي په چاودیدونکو توکو باندې الوزول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ماکرون په دې اړه بیګا ټلویزیوني وینا وکړه. هغه وویل د نوتردام کلیسا به تر پخوا ښه ورغو. نوتردام کلیسا د دوشنبې په ناوخته اور واخیسته او تر ډیرې چته او مینارې وسوځېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق ته تللی او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر د سه شمې په ورځ موسکو ته رسیدلی څو په دوه اړخیزو مسایلو او ځینو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. خبرونه مو واوریدل لاند خبرونه د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د افغانستان د په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خود افغانستان لومړی میرمن شز راغونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبري ډیرو شزو ته د طالبانو د رژیم توري ورزې سترګو ته دروي. هغه وخت چې شزي لخپلو ډیرو بنیادی حقونو څخه به برخې شوي وي. ورسپانه لیکي کېدای شي چې د سولې خبرو سره بیا طالبان وخت ورسي شي او لدی خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی حکومت بهر پات شوه دي. خو د هغه میرمنې رولا غنی پرې خبرو کې د شزو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی ژغ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د شوزو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورسپانه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته. په هنتونونو ته زیږ د بشري حقوقو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو ته زی. نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو شخ واوریدل شي. ورسپانی د رولاخنی دا خبره راخیستې ده چې وای مشتدی لپاره هڅه کوي چې پوښو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړی توپ ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې، او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 240 چې یوازې دوې میرمنې وي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیځ یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دی ویل شوی. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسي د شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري، او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دي لکه څرنګه چې ټاکل شوی د مې په 9 نه خپرې شي. په دې نیټه روسیا د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپله بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر پانتون محصلین وایي یاد پانتون ته باید اساسي سړک، چار دیوالي او د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټیشن مسلو غمو خړل شي. بل ورته د لوګر ځای چارواکي وایي پانتون ورته لومړیتوب لري او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړي. تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د لوګر پوهنتون لپاره یو شمېر تدریسي ودانۍ، کمپیوټر خونې، کتابتون او د ساینسي مضامینو لپاره ورته نسبتا مجهز لابراتوار جوړ شوی، خو محصلان وایي چې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لوګر پوهنتون اساسي سړک او منظم ترانسپورټیشن نه لري، چار دیوالي نشته، او له دې کبله محصلان او استادان د خوندیتوب احساس نه کوي. د سه شنبه پر ورځ د روح الله په نوم د لوګر پوهنتون یو تن محصل آزادۍ راډیو ته وویل
د پانتون د پاره هاته ډیره ضرور ده او پیران پانتون د هاته نه لري. د پانتون د پاره یو مکمل او مجهز لیلیه نشته. د پانتون د رفت آمد د پاره سرک دی که د سرک جوړ شي به د متعلمین محصلینو د پاره د رفت آمد مشکل کم شي، او کیدای شي د سرک په جوړېدو سره د متعلمین او محصلینو د پاره کرایه را ټیټه شي او د دې مشکلات حل شي.
د نازیه فیضی په نوم د لوګر پوهنتون یوه خزینه محصله هم ورته ستونزه یادوي او وایي زموږ اساسي ستونزه د موټر او ترانسپورټیشن ده. موږ نه پوهنتون ته په وخت رسېږو او نه کور ته. زموږ مشکل همدا دی چې باید حل شي، او بل زموږ د احاطې ستونزه ده. دا مشکل هم باید څومره ژر چې کېږي حل شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي هم د محصلانو غوښتنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
د 2 کیلومتر روزانه تګ راتګ د یو محصل دپاره چې هغه یا نارینه یا ښځینه دواړه مشکلات شته. تهدید امنیتي په دې ساحه کې د امنیتي لحاظ نه داسې ساحه کور نه دی.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون ستونزو او نیمګړتیاو ته یې پام دی، خو د ټولو ضرورتونو رفع کول به یو څه وخت ونیسي. د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی وایي
هغه اساسي او مهمې ستونزې چې محصلین یې زموږ لري تاسو وکاته چې هغوی یادونه ترې وکړل، هغه د سرک مسله ده. هغه موږ ولایتي او په کابل کې د لوړ زده کړو وزارت د مقاماتو سره شریکې کړي دي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي وایي چې د پوهنتون د ضرورتونو حلول ورته لومړیتوب لري. د لوګر د والي ویان د دار لونګ وویل
هڅه کوو چې د دغه ولایت د پوهنتون لپاره چار دیوالي هم جوړ سي. د دوی کوم سرکونه چې د پوهنتون ته غځېدلي دا هم په نږدې وختو کې چارې پیل شي، او هغه پوهنځي چې نه لري په هغه هم کار روان دی چې لوګر پوهنتون هغه پوهنځي نه چې وسنه لري برخمن شي.
د لوګر پوهنتون لپاره داسې مهال د چاردیوالۍ او سړک د جوړولو غوښتنه کیږي چې د دغه پوهنتون د ځمکې د ځینو برخو د غصب په اړه هم اندېښنې موجودې دي. لوګر پوهنتون دا مهال د 110 نجونو په ګډون خواوشا 600 محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څلورو څانګو فزیک، ریاضي، کیمیا او بیولوژي کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سږ کال د جنگونو په زیاتېدو خلکو د نیالګیو کینولو ته زړه نه دی ښه کړی. دوی وایي که څه هم په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، اړتیا ده چې باید نیالګي کینول شي، خو زمینه نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنیو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو امین ابراهیم زوی او محمد ناشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توزیع شوي.
نور کلونه به نیالګي کینول کېدل، ولسوالیو ته به لیږل کېدل، دا یې نه ده کړې، بلکې تیرو څو کلو کې دلته چې نیالګۍ شول د غوم له سمه ساتنه نه ده سوې.
طالبانو په خپله خلکو ته ویلو چې نیالګي چینوي، نو دا د امنیت مشکل نه ده، دولت خپله سستي کوي.
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت د نیالګیو په کینولو کې زیان ویني. ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کینولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي.
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو، د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنۍ منځته راسي، وسلوال کېدای شي په دوی کې پټ شي.
دا کرنې ریاست بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنۍ د نیالګیو په کینولو هیڅ بد اثر نه کوي. غزنی چې د مرکز په شمول 19 ولسوالۍ لري، خو کلیوال زیاتوي سشکال یې د ولایت په 11 ولسوالیو کې مزګرانو ته زرګونه اصلاح شوي میوه لرونکي نیالګي توزیع کړي دي، خو د پاتا تو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
نامنې د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري. موږ ټول باغونه په هغو ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی. له هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده، په هغو ولسوالیو کې موږ باغونه ورکړي دي، هلته کارمندان لرو، ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي.
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په 11 ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي، خو سږ کال په 14 ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کینولی.
سید شیدای به نیالګی توزیع کړي وي، خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې، خو تقریبا په 14 ولسوالیو کې د هیڅ نوه مسمره نیالګی نه دی توزیع کړي خلکو ته.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهانه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسېلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راشي د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب ځکه وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درخت یې وړي دي.
سلام علیکم ورور محترم. په نامه د آیت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډیر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دیرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې، د دې کاله دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دیرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کومکاري وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم وګوري دي، سیلاب وګوري دي، زموږ باندې چې درغلي دي، زموږ حال او مال ټول شهر څخه دي، حتی موږ د خپل د پښو تپلی مونږ دی استدی، زموږ کوچنیان وګوري دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شی وګوره سولې دي. نو زموږ د غزار دي تر د دولت پورې ورسېږي.
زه د بدر سوالات د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نیمه زموږ سیل ډیر خراب کړی.